درته اورو چې دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر تیاروي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګلونو اوریدونکو نجیب عامر درته په خبرونه کې هرکلی وای. پښتانه ادیبان او شاعران بیا هم د اونۍ په اوږدو کې د ښکلاګانو په پنځولو د مینې په خپرولو کې بوخت وو. د ځینو له ادبي او کلتوري هڅو به په روانه خپرونه کې خبر شئ. د افغانستان لیکوالو د استاد آصف صمیم په درناوي غونډه وکړه.
چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای نشي کولی. خو ما پور دی دا چې د ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای او نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هېڅ هم راسره نه و.
په سواد کې د پسرلی مشاعره وشوه.
مونږ ځواني خپل برباد ک خلکو غټي او کی او د چا په سر باندې چې مو خبرې غټي او کی هغه د بل چا په ډولای کې لاړه کې ناستلا مونږ د مینی درم سال کې هسي خټي او
د کندهار د تکړه ممثل فضل انیس سره غږیدلی چې حکومت پر ایوارډ نازولې. ما خام خټک شاعر دی خو افسانی هم لیکي. تازه کتاب د غیب عالم په نوم چاپ کړي.
دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دي. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د مزار شریف دی او شاعر فریدون حبیبي شیرونه او خبرې هم دراورو.
چې دې عمل د غنیم آلشي دا تیتالر تیرو مولا تکو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. را سره اوسئ. استاد آصف صمیم د معاصر پښتو ادب ډیر لوی معتبر او پیوړی نوم دی. د پښتو ادب لپاره د دوی خدمتونه له کلمه روښانه دي. د کامې ځوانانو عمومي شورا دا ځل پتیلې وه چې د لر او بر ادیبان، شاعران، هنرمندان، خبریالان او کلتوري شخصیتونه هغې ادبي غونډې ته راوغواړي چې په کامه کې جوړه شوې وه او ورکې د ښاغلي صمیم په ژوند او فن خبرې کېدې. غونډه د قلم ښوونیز مرکز په انګړ کې وشوه. لیکوال محمد ابراهیم همکار وای د استاد صمیم شخصیت په درې سانګو کې ویشل کېدای شي.
د دې ادبي هڅې درې لوري لري. لومړی دا چې لیکوالي د دې ورسره څنګه کې شاعري ده. دویم دا چې د ځوانانو هڅول دي او دریم د دې هغه ویناوي دي چې کله سیاسي هم شي کله ټولنیزي هم شي او همدغه شانتي په ادب باندې هم وي.
د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یونوای آصف صمیم د خسړې توپ غوره بیلګه ده. دی وای حالات که هر ډول راغلي خو نوموړی د نیغې لارې لاروی پاتې شوی او کله ناکله د وخت سره په نه همغږي کېدو یې توانونه هم ګاللی دي.
دلته هم د استاد شخصیت باره کې مونږ نه مخکې ډېر دوستانو خبرې وکړې. دا نور دوستان چې دي د دې خبرې مو واورېدلې. نو دا سړیتوب چې ده دا دته د ژوند په بیه یا د ژوند د ښیرازۍ په بیه تمام شوی. هر سړی سړیتوب نه شي کولی. دې وطن کې سړیتوب په ډېر لوړ قیمت د ژوند د خوږلنیو په بیه تمامېږي او دا ثبوت د ورکړی. په دې برخه کې تاسو نه خبرې وکړو. زه فکر کوم لا به هم کمی خو استاد له دغه ستونزو سره سره ډېر زیات کار هم کړی.
استاد صمیم غونډې ته د وینا پر مهال وویل د لیکوالو د مینې پوره وړی دی چې د ژوند یوه ورځ د ده په نوم کړه. دوی وړاندې وویل
یو جهان مننه او ډېره زیاته ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه. د نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مې شاهد دی چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای نشي کولی. خو ما پور دی دا چې د ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای او نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هېڅ هم راسره نه و چې ما دا یادښتونه اخیستې وای. په هر حال خدای دې وکړي چې زه دغه سې زیری ولرم ستاسو د دې مینې لپاره چې د کتابونو د چاپ خبره ځکه چې مونږ سره خو نور هېڅ کمال نشته. همدغه په دې خړ خیبر کې څه دې بېله خاورو دا یو قلم دی. دا هم کله د ملنګ جان خبره کله آزاد او کله بند دی. نو خبره دا ده چې د دې چې تاسو دومره درناوی کوئ زه اوس پوه شوم چې ما قلم هسې نه دی خوځولی او د چا ته مې چې په لاس کې ورکړی د هغونه مې ممدا تمه ده چې که هغوی دغسې غواړي چې هم دومره ونازول شي لکه زه چې تاسو ونازولم بل کار مه کوئ مړي ژوندي ته مه ځئ همدا کار وکړئ خو زه تاسو وایم چې ډېره زیاته مننه او پروردګار زمونږ په قلم کې هغه قوت پیدا کړي لکه دلته چې وویل شو
شمن گرار
ننګرهار سوات ته ورزو غورځنګ ادبی ټولنې د غلطه د هر کال په سیر سخت کال هم غاټول ګل مشاعره جوړ کړه چې پکې لزګونو شاعرانو او سلګونو د شعر مینوالو برخه واخیسته. دا مشاعره په زرخیله شموزو کې وشو چې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلی. نور به دغه په راپور کې وورو.
په سوات کې د سپرلی پراتګ هر کال د پښتو غاټول ګل په نوم مشاعره جوړون کې غورځنګ ادبی ټولنې یو ځل بیا په زرخیله موضوع کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامی شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو څخه هم شاعران رابللی شي وو. د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر اباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسې داسې کانې وشوې داسې داسې لوبې کېږي رند ولاړ په مسله دی د وایز په لاس کې جام دی حالات زکه شول بې واکه د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دیو نکو نو دا ذکر قتل عام دی.
مشاعره کې ګډون کوونکي انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو چې پکې هغه وویل
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړی نه دی زبه د قام د زړه زخمونو ته ونه رسما او قیسا په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې قیسا په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زبه په ژوند کې محلونو ته ونه رسما.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعره ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن کا هر چرته وی هر سنگ وی هر سومره وی خوایینی له دسترګو په جنگ بیا هم ورزی او دای خوبی دا که خامی دا تجزیه بغواړي پښتانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورزی.
سفر خان زپر چې د پیښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعره ته راغله او مزاحیه شعرونه وړاندې کړل.
ترګې دې ژوندې باڼه دې مړ ساته او زړه دې را لخه کوخته دې ښه ساته او یا مې هغه خواکه یا مې دې خواکه هسې په دغه کې خو مې مثلا مونږ ځواني خپله برباد که خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې وو. زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي.
مقامی شاعرانو اظهر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ به اوس رکشا وې ګمنام بوې مونکا د پختو لمن نه نیوې مونکا د پختو لمن نه نیوې مونګلا باز غو لمن نه نیوې
خټک یوسف زید مومن کا فریدې دې مروت کا بانو سے دے اتنو غندی بپلک لارا ٹولی او زیلا رازو حالات بباد لو
مشاعرے تخ پل وینا کی پروفیسر عباسل یوسف زی اویل چی دا پختو جبی خوب سرکاری توگا پا خر ڈول خصبانا نکی پا اولاسی کچ دا سی حلی زلی دستایلی وردی
دا دیبان ملگری دا دمرا خیست شاعران دمرا کلی کلی تاسو یو یو چی او رای نو خون مدر درکی و تاسو تی خوندون وام غستر دیر پا فراخ سینه باندې تاسو واورې دل دا ټول دا زمونږ د جبه بیل او سره خادمان
د مشاعره په موخه کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو جبه د سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمی مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړي شي د قرارداد په ګډه ټولو منظور کو
او مخ کی تر دے چې د خبرونه بل مطلب ته مخ کړو راځي د سواد دی ویار واخه دی بلبل غزاله جاوید سندره وورو فضل احمد انیس د کندهار د ډرامو تھیاتر او هنر یو پیژندل شوی نوم دی نوموړی یو پروډکشن هاوس هم لري چې تر چتر لاندې دی او ملګري له نورو ژبو ډرامې فلمونه او سریالونه پښتو ته ژباړي او ډبنګ کوي په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو شمیر ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې د هغوی د ښه کار له وجې مډالونه ورکړل ښاغلی انیس ته هم د سید جمال الدین ایوارډ ورکړل شو له نوموړي سره د مشال لاډیو همکار بشیر ګواخ غږیدلی او په سر کې د ګټلې جایزې پاړه پختلې نوموړی وایي
رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتیل چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان مستراکي نو دا زه خپل نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو لپاره یو ښه تشویق بولم
نو انی صاحب تاسو په قندار کې ډیر وخت نه دغلته یو پروډکشن لری او هغه د لار نه مختلف کارونه مکړي دي مهم مهم کارونه مو څه دي
د 2003 کال کې زه په دې وخت باندې دلم دلته د خورو ورو هغه ممثلینو د پاره چې هغه په خپل مکاتب کې په فونزي کې د مدتیک په سر باندې کوم څه پاتې کولې یا د ډرامې کولې د خاطه وړاندې کولې د اوغوی پر اصولولو باندې پوښتلم د اوغوی یو ګډه هسته یو ګډه ننداره موږ جوړ کړې چې نوم یې و کندهار ننداره او فلم مرکز دا د لړۍ دوام کوي دا چې تاسو څه ته دی موافق کولم یو څه باندې دلم چې زدل کوي یو اډیو ویډیو یا زغیز او انګریز یو پروډکشن هاوس موږ دلته په کندهار کې ولرو چې موږ د فلمونو او سریالونو
پلار پروڈکشن تاسو یاد کر ولی مو په دې خپل پروډکشن باندې پلار پروډکشن نوم یې خو
موږ د هغه جان محمد پلار ته نوميږي جان محمد پلار ته د کندهار ولایت جنرال خان کې د علي لیسه یو استاد ته سویلی او بیا پلار ته د زرغونیانه علي لیسه چې د سجنو یو د کندهار کې د هغه مدیر هم تیر شوی دی. نو هغه دلته دغه د معاصر تیاتر هغه وخت یې صحنې بللې د هغو د هغه وخت یو طراح یا ډیزاینر یا په اصطلاح یو ممثل یا اکثر تیر شوی دی. همدارنګه محمد پلار د نامه د تقدس یا د ده د نوم د ساتلو دپاره پر دې پروډکشن باندې د پلار پروډکشن نوم تیر شوی.
او په قندار کې د هنرمندانو یا د اداکارانو چې فلمونو کې به په خوا کار کوو په ډرامو کې به کار کوو د دوی تعداد به څومره وي؟
د مخکې خبره خو داسې وه چې لکه څنګه چې ما مخکې خبر کړو چې حالات سره ترنګلې شو او دوی د نغمې په شمول دغه کسان لاړل مختلفو هېوادونو ته لاړل. دوی کوچ وکړي د کندهار څخه په هغه وخت کې حالات داسې ترنګلې وه. ولې زما یو د اهدافو څخه زما یو هدف دا هم و چې زه څنګه کولی شم د خپل کنداري ولس یا د خپل دغه سیمې د خلکو نظر د هنر ډرامې فلم پېچو او د دې ټولو په باره کې یو مثبت تغیر د دوی فکر ته ورکړم چې ان شاء الله رحمان الحمدللہ زه په دې باندې انسان یې دل نه دل څه دا کار چې ما شروع کی اوس یو ډول دې کار ته خلق د څه سبق اموز یا د یو څه تدریس په فکر او په ګوري دې لپاره دا یو ډېر ښه کار دی. او نه هم څه نه البته د راډیو او فلم د دې لپاره او نه هم نارینه زموږ څخه خپل ځان درې غوړي دي خو البته په تصویري مسایلو کې د سوزناو په برخه کې ځینې ستونزې شته.
اوانی صاحب ستاسو کاروبار ورته وایو یا ستاسو کار څنګه دی نن سبا؟ کارونه مشته
نن سبا دا لکه څنګه چې د 2013 کال څخه راورسته پر د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې یو ډول سیوری وغوړول شو یو څه ستونزې رامنځته شوې. نو موږ هم د هغه څخه مستثنا نه یو. موږ هم د دې افغانستان وګړي یو نو حتماً پر موږ باندې هم سره اغېزې کړي دي. خو بیا هم موږ تر اوسه پورې د خپل پروډکشن کمپنی دروازې نه دي بندې کړې، خلاص مساتلې دي او بس که لږ کاري که ډېر کاري هغه د دوکان اعلان هم جوړوو، د راډیو دپاره د یو درملتون اعلان هم جوړوو، په هغه باندې خپله ګزاره کوو خو د دروازې مو بندې نه دي ساتلې. ولې کارونه په مجموع کې د ټول افغانستان کې د کارونو ډېر خوند نشته.
د فضل احمد انیس سره د بشیر غاخ مرکه مو اوریدله. د مشال لډوی مجله کې موږ تل هڅه کوو چې د پښتو ژبې غمی ځوانان درو پیژنو.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیر خوښه ده. تاسو یې هم اورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
ماخام خټک د نوخار اوسیدونکی دی خو کلونه وشول چې په کراچۍ کې ژوند کوي. نوموړی د شاعر په حیث ډیر شهرت لري خو د افسانو لیکلو هڅې هم کړې دي. د افسانو تازه ټولګه یې د غیب علم په نوم چاپ شوې ده. نوموړی وایي په خپلو افسانو کې ژوندۍ حقیقتونه ولس ته وړاندې کړي دي. دی وایي د 1992 کال راهیسې د لنډو کیسو په لیکلو پیل کړی دی. د ماخام خټک د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی. راځئ چې وایو.
د ماخام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظام پور سیمې سره دی او دا یې دریم کتاب دی د غیب عالم په نوم چاپ شوی کوم چې 12 افسانې لري. لیکوال په خپله د قانون استاد دی نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشت پښتنو ترافی خو ستونزو په اړه دي. د دې کتاب په اړه ماخام خټک مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره په خپله مخ شوی نو هغه په افسانوي شکل کې وړاندې کړي کوم چې حقیقتونه دي.
دې کې زنا پکې زما د وکالت د کوټ سره تعلق دي. درې څلور افسانې داسې دي. زنا موضوعات موجوده چې کوم د پښتنو سره روان دي. د ځانمرګي برید مسله دا بیا په کراچۍ کې خصوصا کراچۍ کې پښتنو ته مسلې سي دي. هغه څنګه ژوند تیری یا بیا لیکلې لوستلې کس چې راشي دلته په یونیورسيټو کې هغه سره څنګه سلوک کیږي.
د دې کتاب د چاپ کولو د مقصد او ضرورت په اړه لیکوال وایي چې په کال 1992 کې لومبه افسانه لیکلې. خو بیا چې د ډاکټر محبوب وزیر کتاب د 11 ستمبر په پښتو افسانې او ناول اغیز چاپ شو نو ده هم وګڼل چې دا افسانې چاپ کول ضروری دي.
دا افسانې زما په ذهن کې خوندې دي خو چې دا کله د 11 ستمبر د پښتو افسانې او ناول باندې د 11 ستمبر اثرات کتاب د موي وزیر راغی نو زما په ذهن کې دا یو سوال راغی چې را د ځنه د دې سره متعلق لکه ځان مرګ بریډ افسانه شو. دا ما په ذهن کې دا سوال راغی چې را د ځنه د دې سره ورته موضوع زما سره مو کچره ما په وخت لیکلی نو کې دې شه د کتاب برخه ګرځېدلې نو ما بیا دا چې سبول ما یې کم اس کم موسم وخت نه دی تل کم اس کم موسم ولیکنو ما بیا دا هغه موضوعات راوړل هغه کې
په کراچۍ کې په یو وخت د قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی. لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی او که څوک وغواړي د هر څه لپاره وخت ورکولی شي.
ځینې خلک وایي چې ما سره وخت نشته. زه د دې بالکل قایل نه یم چې ما سره وخت چې ته یو شی کوې هغې دپاره به ته وخت په خپله راوباسې. دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دی، پسې ناول دی، ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړي، هغه بالکل تیار دی، سفرنامه ده.
د مخم خټک دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلې نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پښتو ادبی جرګې د سوري لاندې چاپ شوی، کوم چې د تیرو شپږویشتو کالو راهیسې په باقاعده توګه هر میاشت خپلې ادبی غونډې کوي.
عمل د غنیم آل شي دا ستال تر ملات کو چې تاسو مور پلار نه کوي دا سي اولاد دا سي بلا تکو چې مایلا د ناروغي ول شي دا سي تدیدارو دوا تکو چې مل مسن زکا خیرات نه وي ارباب د زمکی و صحرا تکو من اخلاف کے حبیبی کی نوی
دنیا اوس دا مزار شریف دی. او شاعر احمد فریدون حبیبی پاړه در ته یو مطلب وړاندې کو. نوموړی دا مهال پنځه څلوېښت کلن دی. دوی اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سره تړاو لري، خو اوس په مزار شریف کې ژوند کوي. زده کړې تر دولسم صنفه پورې کړې دي. دی وایي له ډېر پخوانه د شعر سره علاقه لرله، خو له تیرو پنځلسو کلونو راهیسې په خپله شعر لیکي. فریدون حبیبی وای په بلخ ولایت او په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې ډیر ادبی ټولنې چې اونیزي ادبی غونډې او مشاعرې جوړوي او دې هم پکې برخه اخلي.
زموږ خو صاحب په مختلفو ولسوالیو د بلخ ولایت کې پښتو ادبي بهیرونه شته، لکه چارواتک شو، بلخ شو، چمتال شو. نو دې ولسوالیو کې شته. بیا د نن په ښار کې چې دی هم پښتو ادبي بهیر لرو. موږ صاحب د جمعې په ورځ وروسته د دوه بجې نه تقریبا چې تر پنځو بجو پورې دوام کوي. آزاده مشاعره یې په هغې کې بیانونه مې لیکلې دي، نو نثر ویل کېږي، شعر ویل کېږي، نو بیا کره کتنې ته اشعار وړاندې کېږي. څوک پکې ترنم هم کوي، زه خپله هم کله کله ترنم هم کوم. ترنم ترنم ډېر د هغه د علاقه ده.
فریدون حبیبی وایي د وطن په خوشحالۍ او آبادۍ د خوښۍ او په بد ورځې د غم شعرونه لیکلي دي. نو چې داسې ده، راځئ د ښاغلي حبیبی شعرونه هم واورو.
ملال پتندی کرل کٹ وحل ناہی دو میوندی پہارا آن پیغلی پاتن شوی پسندر کی دویل ورنو میوشیوی جوڑی افغانستان او درس نڑی خوشحال مبارک شراتا وائی درس نڑی خوشحال مبارک شراتا وائی خوښ نه دي تور مخی ځینی ځینی غلیمان ویاړي حبیبی تل د احمد محمود په نسل نن یې غوره کړی دی مالیار غنی انسان
عملتا په مزار شریف کې پاتې کیږو او دغه سندره اورو.
بیا کې بورې په مزار مې نه سخی جان سایلې ګلې لار مزار او دل پر جان سایلې ګلې لار مزار او دل پر جان بیا کې بورې په مزار مې نه سخی جان سیلے گلے لال نثار واواں دل بھر جان
درنوریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو او بل اونۍ به بیا ستاسو په وړاندې یو. تر هغه د لوی خدای پامان.